خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډیر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالی ډیری زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوند ځان ته یو داسې ژوند ځان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فری ورکول د بعضې اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي، ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسنده هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوي دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دي چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 590 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه تفتیش نه شمېرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 21 نفر بل دینه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 21 نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې په راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې ښځې یا نجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غو نه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار سره کوي او بیا هغه دې ته ناظرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغلته د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلا معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یو ځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یو ځای کیږي، خپل فامیلونو سره یو ځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تیښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپله یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه اخلاقی جرائم باندې نیول کیږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا، چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرائمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی. اوس اکثریت د جنسي تیرۍ قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کور نه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کور نه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي، نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ
سره تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس لرو چې
محکمې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجی است. بیروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخ پور کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورېده د کونه د تختی قضایي زمونږ د کابل دفتر ته راجي شوی دي، چې لدی 1300 اورېدونه درې اتیا اورېده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړې ده، په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسي درلودله، او 25 مورد نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیې لاسته راوړې دي، او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلي دي. یعنی هغه نور شپږ ولایتونه چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیې کمې درلودلي، لکه له پروانه 8 قضیې موږ درلودلي، کاپیسا نه شپږ قضیې، سبتي سي پیګري سي، بامیان 4 قضیې، لوګر ولایت نه 3 قضیې، د کندی نه هم 3 قضیې، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیې موږ تر اغلی دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ کړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه ک دوی چې ادې ته ارسي چې فرار وکړي، ک کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نس کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسوي چې فرار وکړي او سنوشته هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې هموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته ورو پوهاوی، چې کوشش وکړي چې خپل کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. نو دا موږ په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړې ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده، موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو
کې لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. کده خټو په کورونو کې اوسېګو خو په خکلو خکلو زرونو کې اوسېګو. درنو دوستانو، نن د خټو د کورونو په حق له خبرې کوو. د خټینو کورونو تاریخ تر کومه رسیږي؟
انسانانو د سموت څخه راووتل، د ځان لپاره د جنګوري د جوړولو تابعیا ونیول. نو هغه چې لومړی پلا په هغه ډېر ساده او ابتدایي شکل په خټین شکل دوی د کورونو را جوړ کړ.
د خاورو او پخسو کورونه په تاریخي او فرهنګي لحاظ سره ارزښت لري.
د یو مملکت هویت دی، د دې هغه ارزښت زښت زیات دی. تاریخ په چیک معلومیږي په همدغه ساختمان کې.
هغه خلک چې په خامو کورونو